Radio.
دا ازادۍ ریډیو دی زم ستاسو کوربه اسرا لمومن او وخت په کابل کې د سهار 9 بجې شوی په دې غړي کې ستاسو لپاره ځنی موضوعات لرو خو تر هڅ مخ کې درته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کوو. لومړی د مهم خبرونو سرټ کې بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ کې طالبانو په یو کمین کې یو شمېر افغان سرتېري مړه او ټپیان شوي دي. کاپیسا کې سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی والی ټپي شوی دی او له ایران څخه تښتېدلی قاضي چې د درغلیو د تورونو له مخې خپل هیواد ته د سپارل کېدو سره مخ و د رومانیا په یو هوټل کې د لوېدو له کبله مړ شوی دی. او زه خبرونو تفصیل بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ کې طالبانو په یو کمین کې یو شمېر افغان سرتېري مړه او ټپیان شوي دي. په بادغیس کې د پولیسو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي په سیمه کې د ازادۍ ریډیو خبریال ته ویلي چې د کمانډو او د ملي اردو د ځانګړې قطعې د سرتېرو په شمول 25 تنه د طالبانو له یو کمین سره مخ شوي دي. نوموړي ومنله چې په دې برید کې حکومتي سرتېرو ته مرګ جوبله اوختي خو له دقیق شمېر ښودلو یې ډډه وکړه. له بلې خوا په ولسي جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي ضیاءالدین اکازي ازادۍ ریډیو ته وویل په دې پیښه کې د افغان ځواکونو 10 سرتېري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د طالبانو یو ویان د کر یوسف احمدي ادا کړی چې په دې پیښه کې 43 افغان سرتېري وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. بالامرغاب د بادغیس یو له ډیرو نه امن ولسوالیو څخه ده. تر دې مخکې د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي ازادۍ ریډیو ته ویلي وو په دې ولسوالۍ کې طالبان د پاکستاني ازبک او ایراني وسلوالو په ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو خلاف جګړه کوي. د کاپیسا کې سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومغول شوی والي ټپي شوی دی. د کاپیسا د امنیه کمانډانۍ ویان د عبدالشایق شورش ازادۍ ریډیو ته ویل د سه شنبه په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند نوروز خیلو شلوتی او سرګیانانو په سیمه کې نښتی شوي چې د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول شوی والی او اته ملګري یې په کې ټپیان شوي دي. نوموړي ویل په انخطو کې د ولسي پاڅونیانو یو سرتېری هم ټپي شوی دی. د نوموړي په وینا د طالبانو دا مهم غړی دا مهال په بدراب کې چې د طالبانو تر واک لاندې سیمه ده په یو کلینیک کې تر درملنې لاندې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته د وزارت په مرکزی ګودام کې د اداري فساد د مسالې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. دا خبره پرون سه شنبه ناوخته د عامې روغتیا وزارت په یوې خبر پاڼه کې کړي. په خبر پاڼه کې د پلاوی د جوړښت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ویل شوي چې د عامې روغتیا د سرپرست وزیر احمد جواد عثماني دا پلاوی ټاکلی چې د مرکزی سټاک ارزونه وکړي او هغه کسان چې په فساد او خیانت کې ښکیل دي عدلي او قضایي ارګانونو ته دې معرفي کړي. د عامې روغتیا وزارت دا اعلان وروسته تر هغې کوي چې د سه شنبې په ورځ د افغانستان لوی څارنوالۍ وویل د عامې روغتیا وزارت د مرکزی ګودام یو معتمد یې د 80,000 ډالرو رشوت اخیستلو پر مهال نیولی دی. د عامې روغتیا وزارت وایاند د دې نیونې په اړه له تبصرې ډډه وکړه خو په خپرې کړې اعلامیه کې یې ټینګار کړی چې د دې وزارت نوې مشرتابه به فاسد خلک په هر حالت کې د قانون منګولو ته وروسپاري. د عامې روغتیا سرپرست وزیر د مرکزی ګودام د ارزونې لپاره پلاوی په داسې حال کې ټاکي چې په وروستیو کې له دې ګودام څخه د مصنوعي تنفس د یو شمېر دستګاو د نادرکه کېدو راپورونه هم خپاره شوي هغه څه چې چارواکو رد کړي دي. ازادي ریډیو ته وغوښتي له ایران څخه تښتېدلی قاضي چې د درغلیو د تورونو له مخې خپل هیواد ته د سپارل کېدو سره مخ و د رومانیا په یو هوټل کې د لوېدو له کبله مړ شوی دی. دا خبره د رومانیا د عدلی طب د څیړنو لومړنۍ پایلو کې شوې ده. غلام رضا منصوري د جون په 13مه د بخارست د یو هوټل په لابي کې مړ وموندل شو. د بخارست د څارنوال دفتر د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې د عدلی د څیړنو په حواله وویل دا 250 کلن قاضي او ملا پرمزکا په شدت د غورځېدو له کبله مړ شوی او ښایي چې نوموړی د لابي له پاسه د هوټل له شپږم پوړه رالوېدلې وي. پولیسو د هوټل د امنیتي کمرو تصویرونه څېړي څو معلومه کړي چې د منصوري لوېدل کومه کیمره کې ثبت شوي که نه، او یادا چې نوموړی خو د چا لخوا وژل شوی نه دی. منصوري د جون په 12مه د تهران له غوښتنې وروسته په بخارست کې نیول شوی او د قضایي څارنې لاندې و. پر نوموړي په ایران کې له یو سوداګر څخه د رشوت په اخیستو تورن و او ټاکل شوی وه چې د جولای په 12مه نیټه یې تهران ته په سپارلو د رومانیا یوې محکمې غونډه کړې وې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز او د باران اټکل، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 22. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 22. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 28. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 20، ټیټه 25. او جلال آباد کې به اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 30.
ازادي رادیو ته وګستی تاسې خبرونه واوریدل. اوس راځو ځینو موضوعاتو ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دې وزارت د مرکزی سټاک یا ګودام د ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. دا خبره د سه شنبه په ورځ ناوخته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وروسته له هغې په یوې خبر پاڼه کې وکړه چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې وزارت د ګودام یو معتمد د رشوت په تور ونیو. د عامې روغتیا وزارت په خپل مرکزي ګودام کې د فساد ارزونې خبره په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې یو شمېر رسنیو د کورونا پر ضد د مبارزې لپاره د مرسته شوو ځینې موادو د نادرکۍ او قاچاق راپورونه ورکړي. تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دې وزارت سرپرست د سې شنبې په ورځ د مرکزي سټاک یا ګودام کې د ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلی. د عامې روغتیا وزارت د سې شنبې د ورځې په ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویل دا پلاوی به تر ارزونې وروسته هغه کسان چې په فساد او خیانت کې ښکیل دي عدلي او قضایي ادارو ته ور وپېژني. د عامې روغتیا وزارت دا اعلان وروسته له هغې کوي چې د دې وزارت په ګودامونو کې په هغه موادو کې د غلا او فساد په اړه اندېښنې زیاتې شوې چې د کرونا وایروس سره د مبارزې په هدف له افغانستان سره د نورو هیوادونو لخوا مرسته شوې او یا افغان حکومت په خپله پیرلې دي. دا اندېښنې د سې شنبې په ورځ وروسته له هغې نورې هم سیوا شوې چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وویل د عامې روغتیا وزارت د مرکزي ګودام یو تن معتمدې د $80,000 بډو اخیستو په تور نیولی. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تورن کس ته یو شرکت کارونه ځنډول او په بدل کې $83,000 رشوت غوښت چې د پلټون کې څارنوال لخوا لاس په لاس ونیول شو. د عامې روغتیا وزارت ویاند او چارواکو د دې کس د نیول کېدو په اړه او په مرکزي ګودام کې د فساد د موجودیت د تاسان دیښنو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د سې شنبې د ورځې په ناوخته یې خبرې کړې. خبر پاڼه کې د دې وزارت د نوي سرپرست احمد جواد عثماني له خولې ټینګار کړی چې فساد ته به اجازه ورنه کړي. له بلې خوا پښواک خبري اژانس د خپل هغه وروستي رپورټ دفاع کړې چې وایي تر ډیرشو زیاتې د مصنوعي تنفس دستګاوې ورکې او یا د قاچاقبرانو لاسته ورغلي. د عامې روغتیا وزارت چې مخکې هم دا رپورټ رد کړی و د سې شنبې په ورځ یو ځل بیا په هیواد کې د مصنوعي تنفس د دستګاهو د موجوده یو لیست هم خپور کړ او ټینګار یې کړی چې له دې وزارت سره د شته او مرسته شوو دستګاهو څخه هیڅ یوه یې نادرکه نه ده. خو د پژواک مشر دانش کړوخیل چې د سې شنبې په ورځ د ولسي جرګې د روغتیا کمیسون ته د عامې روغتیا د وزیر احمد جواد عثماني سره یو ځای وربلل شوی و وویل دوی د طبي وسایلو د نادرکه کېدو اسناد او شواهد لري. خغلی کړوخیل د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته هم وویل دوی دا راپور د غږیزو او نورو شواهدو پر بنسټ چمتو کړی. نوموړي د عامې روغتیا د وزارت لخوا د تنفسي دستګاهو وروستي خپاره شوي لیست ته په اشاره وویل په دې لیست کې د مرسته شوو دستګاهو شمیر 30 ښودل شوی، په داسې حال کې چې له افغانستان سره په وروستیو څو میاشتو کې د مرسته شوو مصنوعي تنفسي دستګاهو په اړه د دې وزارت په جلا جلا اعلامیو کې دا شمیر تر دې زیات دی. د کلوخیل په وینا په مشخص ډول د قطر لخوا مرسته شوي او همدارنګه د ترکیې لخوا یوه بله جوپه مرستې په دې لیست کې نه دي یادې شوي. خغلی کلوخیل زیاته کړه،
اسناد او دلایل له موږ سره شته، موږ اوس هم په خپله خبره ولاړ یو، موږ د خپلې هرې جملې او هرې کلمې نه دفاع کوو او موږ په دې باوري یو چې د عامې روغتیا وزارت په دغه برخه کې د مدیریت ضعف درلود. دوی دغه دستګاوې متاسفانه د لاسه ورکړي.
د عامې روغتیا وزارت ویان سره مو اړیکه ټینګه شوه. نوموړي را سره د دې وزارت هغه خبر پاڼه شریکه کړه چې په مرکزي ګودام کې د ارزونې لپاره د یو پلاوي د ټاکلو پکې ویل شوی او ټینګار پکې شوی چې د دې وزارت نوې مشرتابه به فاسد خلک په هر حالت کې د قانون منګولو ته وسپاري. خوشتو پوښتنو ته له ځواب ویلو یې ډډه وکړه. خو د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د سې شنبې په ورځ ناوخته پر خپل فیسبوک ولیکل چې د رسنیو د داسې رپورټونو چې د شفافیت د رامنځته کېدو او د اداري فساد د مخنیوي سبب شي، نه یوازې دا چې هرکلی کوي بلکې ملاتړ هم کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوږ سئ. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو مطبوعاتو په خپلو لیکنو کې څه خبره کړې دي. ملالۍ بشیر ته وښه.
ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې روغتیايي کارکوونکي چې د کورونا ویروس سره په مبارزه بوخت دي له حملو سره مخامخ کیږي. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو او د افغان حکومت ځواکونو په تیرو میاشتو کې دا کارکوونکي په نقشه کړي دي. په مقاله کې د افغانستان د روغتیايي سیستم وضعیت ضعیف بلل شوی او ویل شوي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله سخت زیانمن شوی دی. ورځپاڼې د سور میاشتې هغې حملې ته هم اشاره کړې چې د کابل په دشتي برچې کې پر یوه زیږنتون وسوه او د نویو زیږیدلو کوچنیانو ښځو او روغتیايي کارکوونکو په ګډون 24 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د بې پولې ډاکټرانو ادارې د کابل په لویدیځ کې د روغتون دا برخه مدیریت کوله، خو تر حمله وروسته یې وویل چې په دشتي برچې کې خپل فعالیت دروي. د هغې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. افغان حکومت او طالبانو یو بل ملامت کړل. د افغان ولسمشر دویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل هغه حملې چې ملکیان په نقشه کوي د طالبانو کار دی، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دا ډول حملې دولتي ځواکونه کوي او ادعا یې وکړه چې ډیری داسې حملې هوایی دي. ریپبلیک ورلد په افغانستان کې تر 50 زیاتو ملکیانو د برمته نیول کېدو په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو د سولې د خبرو پر یو وخت د خلکو برمته نیولو ته دوام ورکړی دی. د دایکندي د والي ویاند عباس کامیار ازادي راډیو ته وویل چې په برمته نیول شویو کې 9 موټر چلوونکي او 28 ښځې او کوچنیان وو. د ویل چې طالبانو د ځایي مشرانو په منځګړیتوب هغوی ټول راخوشي کړل. چارواکو ویلي چې دا کسان له اروزګانه خوشي شول. د دې پیښې انګیزه نه ده روښانه شوې.
د راپورونو له مخې پرون دوشنبه د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې یو افغان ځوان ځان ووژل. تر دې مخکې د هند په احمد آباد ښار کې یو بل افغان محصل ورته عمل سرته رسولی وو. افغان مدني فعال نثار احمد شیرزی چې په هند کې اوسي او د افغانانو د ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي وایي چې دواړو افغانانو د هغو ستونزو له کبله چې ټول افغانان که هغه افغان محصلین دي یا پناه غوښتونکي ورسره مخامخ دي ځانونه وجلی دي. دغه په وینا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه د محصلینو ستونزو ته هیڅ پام نه دی کړی او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR دفتر هم د افغان پناه غوښتونکو درخواستونه ډېر په ځنډ څېړي. له ښاغلي شیرزي سره نوریاس نوري مرکه کړې او لومړی یې په هند کې د میشتو افغانانو د عمده ستونزو په اړه ترې پوښتنه کړې.
افغانان چې د کوم ستونزې چې افغانستان کې ورته پیدا کېږي دوی راځي دلته هغه ژوند وکړي، راځي دلته یونیسیار ته دا ځانداني شتر کړي. دوی په درې کاله څلور کاله یا پنځه کاله شپږ کاله وروسته دوی معلومیږي چې کیس قبولیږي که نه قبولیږي، که څوک قبول شو ورته ریفوجي کارت ورکړي. دا چې ریفوجي کارت هم وخت دي عین هغه کنوانسیون د پناهندګۍ اخلاص لیکلی نه ده، دا یو ماجن نه مني. دین شیار دی ول دفاع دا چې دوی بل موږ ته ویږي او سفارتونو سره رابطې لري، کوم یو ځنه چې ماجر همني هغه کوي. دین شیار د فتش په نشان کې په دیوی کې د افغانانو لپاره هیڅ خدمات نه کوي، هم دا پروا نه ساتي چې ځینی او روحي ټپیک او خلکو ته پیدا شوی دا
شیرزه سب دغه چا چې خپل ځان وژلی دی، د خپل راغلی نیوی دلی ته نیوی دلی کې ځان رجستر کړی، نوم یې ثبت کړی او له یونیسیار سره وغوښتل چې هلته پناهندګي واخلي یا کوم بل هیواد ته واستوي.
همدا غلی که خپل کورنۍ سره راغلی و دلته راجستر دی ریفوجي ده په یونیسیار کې، خو همدغه مشکلات و چې څوک بیا د افغانانو پروا نه ساتي. د کار اجازه څوک نه لري، دلته د تحصیل اجازه نه لري څوک، دلته د سیله دلته څه توجه نشته افغانانو دپاره.
شیرزه صاحب تاسو چې مدني فعال یاست او هلته د افغانانو په تېره بیا د محصلینو او هغوی چې د پناه غوښتنه یې کړې ده د هغوی چارې له نږدې څاري. پنځه ورځې مخکې هم یو ځوان په احمد آباد کې ځان وژلی و، ویل کېږي چې هغه محصل و، یعنی په دې معنا چې که هغوی چې یونیسیار سره ثبت و رجستر دي او پناه غواړي په داخل د هند کې یا نورو هیوادونو ته دوی واستوي، د محصلینو هم همدغه حال ده. هغه محصلین چې هلته د زده کړې لپاره تللي، که د افغانستان د حکومت لخوا یا د بورسونو لخوا راغلي یا په خپل شخصي توګه هلته زده کړې کوي،
د محصلین دومره مشکلات و چې بیا ښه شو چې یو څوک پروازونه وشي دوی ډېرې لا حالات و چې دوی ته پیسې نه راتل افغانستان نه، قرنطین و داسې سخت قرنطین و په هند کې څو چا ته اجازه نه وه چې د خپل کور نه وځي، د خرج خوراک پیسې نه و. کوم چې دي احتیاط لخوا راغلی و هغه خو بیا هم څه امکانات درلوده. دا شخصي محصلینو دې د دوی لپاره دومره مشکلات و چې څومره مرکې ما وکړه ډېرې رابطې مو ونیوله چې دوی ته پروازونه برابر شو. دې هلک هم چې راغلی و دا هم شخصي راغلی و، شخصي محصل و، دلته بیان د خوراک دپاره پیسې ورسره نه و. هېڅ چا دوی پروا نه کوله، یو پردی ملک کې چې ورسره پیسې نه وي چا ورسره مرسته مونږ کې نو هغه څه وکړي. نو هغه ډېر عذاب و، ډېر فشار یې ورباندې راغلی و چې پهونه
د افغان محصلینو په برخه کې هلته په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت خو به یو څنګه لري، مسؤلین خو به لري. آیا دوی په تېره بیا دغه د افغان محصلینو ستونزو ته رسیدګي ونه کړی شوی په دغه کرونا حالت کې؟
ما ډېره رابطې وکړله چې کوم محصلین چې شکایتونه یې درلوده بیا دلته تحصیلي و هغې سره مې رابطې وکړه. محصلین هم ډېر زیات و، پنځه زره شپږ زره یا شل زره محصلین و دلته، ټولو ته رسیدګي یو اتشې تحصیلي مشکله ده. دوی ته دوی هم پهخپله اندازه چې ما سره کومه رابطې چې ورسره درلوده دوی هم منډه وکړله، خو بیا هم محصلین زیات و. دوی دلته سفارت هم په قرنطین کې و، پروازونه بند و، دوی امکانات هم نه و. ما ډېره لیدلې و که ډېرې مخبرې کړې د سفیر سره مخبرې کړې اتشې تصریح سره، دوی هم امکانات محدود و. او اصل دی کې د افغانستان حکومت مسؤوله ده چې کله چې قرنطین شو دوی ته خو معلومه ده، وزارت تحصیلات علي دې ته معلومه ده چې څومره محصلین په شخصي توګه تللی ده، څومره وختونه یې خلاص شوی ده. په دې حالت کې دوی کورنۍ نه لري او هندوستان کې داسې کلک قرنطین و. پکار وو چې د وزارت تحصیلات علي دوی ته توجه کوله، دوی توجه ونه کړه، ډېره به مشکلات و. دا نجونې ما ته د تلفون نه کوله، ډېر نجونې ژړل چې زه چې مونږ د ډوډۍ پیسې نه لرو، مونږ څنګه وکړو، مونږ په هېڅ شمله څوک مونږ سره مرسته نه کوي. بیا ما به هغوی ته زنګ رسنۍ ته مو مراجعه وکړه، بیا آخر کې د څه محصین لار خو دي هلک هم د چا ورسره مرسته ونه کړه، خرج خوراک پیسې نه و.
شیرزه صاحب اوس وضعیت څه ډول دی او څه ښه سوی که نه؟
وضعیت که دا بینالمللي ټولنې خپله د ملل متحد دوی توجه ونه کړي، هند کې یو لویه فاجعه رامنځته کېږي. مونږ ته خو داسې ویل کېږي چې تاسو چې هندوستان راځي د هغې نسیار افغانانو داسې ویریږي چې خپله غږ مو ووتئ چې کیسونه د خرابېږي. بیا هم مونږ دا ونه منله، مونږ خپل آواز اوچت کړی ده. بیا دې شلم جون کې چې د مهاجرین د پناهنده ورځ وه، دې کې مونږ یو لیک یو سر یو نامې سرګشاله یو لیک ولیکله خپل سرمنشي سازمان ملل ته، ډېره ارګانونو ته مې ولېږه. خپل سرمنشي سازمان ملل نه د افغانانو د کوم مهاجرین چې دلته اوسېږي د دوی دا خاص ده. دوه کار وکړي، یو افغان مهاجر چې په هندوستان کې دوی ته ښه دقت وکړي، ښه توجه وکړي، او بل کار چې د یونیسیار دفتر چې په هندوستان کې ده دوی ته دا زمونږ دا غوښتنه ده چې یو هیئت ولېږي او د دوی د شلو کالو د کارنامې د دوی تحقیق وکړي. افغانانو سره ډېره ظلم شوی ده دلته، ډېره بې پروايي ده.
د افغان مدني فعال نثار احمد شیرزی چې په هند کې اوسي زموږ همکار نوریاس نوری ورسره هلته کې د افغان مسلینو او پناه غوښتونکو پر ستونزو خبرې کړې وې.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره حراره ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانیپت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته خوښسته د هند او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا په دوام نوې ډلې پریکړه کړې چې د غلطه د پاکستانی ډیپلوماټانو په شمیر کې د پام وړ کمواله راولي. هند دا کوي چې پاکستانی ډیپلوماټان د جاسوسي فعالیتونو کې لاس لري. پاکستان د هندوستان د ادا رد کړې او پریکړه کړې چې هند ته ورته جواب وایي. نور له اجملان څخه ورو
هندوستان پریکړه کړې چې په نوې ډلې کې د پاکستان د سفارت نمایي کارکونکي له خپل هیواد وباسي. هندوستان ادعا کوي چې دا کسان په جاسوسي فعالیتونو کې ښکیل دي او د ترهګرو سازمانونو سره اړیکې پالي. په دې اړه د هند بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام یو بیان خپور کړ. د هند بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی دا پریکړه د یوې اونۍ په موده کې عملي کیږي او دا پیغام یې په نوې ډلې کې د پاکستان شارزدافر ته هم استولی دی. پاکستان او هند اتمی وسلو لرونکو دوه ګوندی او رقیب هیوادونه دي چې اړیکې ترنګلې دي او ډیر کله د یو بل په وړاندې ورته اقدامات کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هندستان اداوی به بنسټ بللی او د هند د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې په وړاندې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په نوې ډلی کې د پاکستان ډیپلوماټیک مامورین تل د نړیوالو قوانینو او ډیپلوماټیکو اصولو په چوکاټ کې فعالیت کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په اسلام آباد کې د هندستان شرزافر احضار کړی او هغه ته یې ویلي چې پاکستان هم پریکړه کړې چې په اسلام آباد کې د هند ډیپلوماټان په سلو کې 50 کم کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دا هندستان ته ورته اقدام دی. خو د پاکستان تر دې پریکړې مخکې هندستان اعلان کړی و چې په اسلام آباد کې خپل کارکونکي له خپل اړخه همدې شمیر ته راکموي. پاکستان او هندستان یوې هم د یو بل په هیواد کې دایمي سفیر نه لري. په وروستیو میاشتو کې دواړو هیوادونو یو بل د مقابل لوري د ډیپلوماټانو په غیر قانوني نیولو او لاغوي سره په نامناسب چلند تورن کړي. هندوستان د مې په 1 نیټه دوه پاکستانی ډیپلوماټان وایستل او هغوی په جاسوسي تورن کړل. پاکستان دا ادعا رد کړي. هندوستان تیره اونۍ د یو پاکستانی کب نیونکي کوتره چې له یو هیواد بل ته سفر کړی او په هند کې د جاسوسۍ په شک نیول شوی و خوشې کړه. هند ویل له څېړنو وروسته ورته معلومه شوه چې دا کوتره د جاسوسۍ په چارو کې ښکیل نه وه.
تاسو لا پیغامونو
احمد الله يم د کولې دینګرات څخه زمونږه مشکل دغه ده چې شهیدانو ماشونه ورکشي دي چې ریاست له ورشو راته وې چې 1,000,000 راته کولې ماشونه دي نه ولا کېږي ور دي مې دي چې شهید شوی ده دا ته کول چې شهید شوی نه ده. زمونږ پیغام انده ده مشرانو ته چې دا دې زدا خاندار راځي ته وشي. رګلمند ولایت د ګریش د ورسواله مز مور زغ دی د لوړ چرواکو په لور څخه د یلمن والی صاحب او د لوړ مقامات ته دا د ګریش ورسواله چې به یا تصوره او پوری مو دلته ما هجر تر ته یو خلګ دی لوډر او زی د غسرایونه چې په کې مز مور لویام کو خیر چې ګناکار وي کنه یو دا د سیاسرو د ماشومان غمول نه خور کیږي چې نو مکتب لور امرزونه دی یو بازار په نامه د ماجر بازار خو خراب کوي وسرایونه خلګ را وځي د لوډر زی د سرایونه خرابوي د مز مور زغ دی د لوړ چرواکو ورور سي زموږ لاک انسانان دا پراته یو نه کور پریزي نه کلی پریزي دلته موږ نه مکتب لرو نه سال لرو نه برمل لرو هڅه یې پرای په بیرنی ودی دا سلام ربانی چې په خیر دا زموږ پیغام ده دا پیغام دی ورته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
فیضا محمد د کندهار د تنظیمي نهایي څخه فیصله په تماس کې یم. نو یو مشکل درلود دا مشکل مو د ډیره وخت دی د تقاوت پیسې کې زه په 1950 کې د د بولدک ته ګمرک څخه تکاوت شولم نو دا تکاوت په سیمې تر اوسه مې اخیستی دا درې کاله مې مورخه دي د بعض مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو له نیګاس زه غواړم چې همدغه زما پیسې چې ما سره دولت ګرځولې دي دغه دې ماته پر یوه ځای راکړي لکه د افغانستان بانک ته مامورینو را چې پر یوه ځای چې مامور یې تکاوت چې پر یوه ځای ورکړي دغه دې موږ هم پر یوه ځای باندې راکړي چې موږ یو کار ته وکړو یو دوکانداري ته وکړو یو اړو مانده مو په خلاص شي او دا چې بیرته بیا د تکاوت پیسې دغه چې د کاله دې ماته یا لکه غوانی یا چا زره غوانی راکړي دا خو چندانې پیسې نه دي نه په دې باندې کوم کار کېږي نه په دې باندې شی کېږي او د دولت قانون خو نوم داسې نه دی پر ټولو باندې باید یکسان وي نو د افغانستان بانک مامورین ته چې تکاوت پر یوه ځای وکړي نو موږ څه ولې نه راکوي موږ خو هم د وزارت مالیه مامورین یو هغه هم د وزارت مالیه مامور دي نو څه ته وسلام له خدای
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي رادیو ته غوګست یو سمو تاسو ته د خبرونو سرټکی وړاندې کوم. بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یو کمین کې یو شمېر افغان سرتېري مړه او ټپیان شوي دي. په بادغیس کې د پولیسو او چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې د کمانډو د ملي اردو د ځانګړې قطعې د سرتېرو په شمول 25 تنه د طالبانو له یو کمین سره مخ شوي دي. نوموړي ومنله چې په دې برید کې حکومتي سرتېرو ته مرګ ژوبله اوښتي خو له دقیق شمېرې ښودلو یې ډډه وکړه. کاپیسا کې سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی والی ټپي شوی دی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ بیان د عبدالشایق شورش ازادۍ رادیو ته ویل د سه شنبه په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند د نوروز خیلو شلوتی او سرګیانانو په سیمو کې نښتې شوي چې د کاپیسا لپاره طالبان نومول شوی والی او اته ملګري یې پکې ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته د دې وزارت په مرکز ځي ګودام کې د اداري فساد د مسلې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. دا خبره پرون سه شنبه نه وخت د عامې روغتیا وزارت په خبر پاڼه کړې ده. په خبر پاڼه کې د پلاوی د جوړښت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. او له ایران څخه تښتېدلی قاضي چې د درغلۍ د تورونو له مخې خپل هیواد ته د سپارل کېدو سره مخ و د رومانیا په یو هوټل کې د لوېدو له کبله مړ شوی. دا خبره د رومانیا د عدلي طب د څېړنو لومړنیو پایلو کې شوې ده. غلام رضا منصوري د جون 14 د بخارست یو هوټل په لابي کې مړ وموندل شو. ازادي رادیو ته غوښته اوس هم وار رسیدلې د اونیزي خبرونه د جون رنگونه راځي چې په ګډه توګه شو.
د ژوند رنگونه
سلام استاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاست؟
زمانوم نوید ده د شهید حسین دی.
استاسو مسلک څه دی؟ استاسو په دکان کې زه ګورم دلته د کیمرې تصویرونه دي.
زما مسلک چې زه فلم بردار یم.
اها د خوخه یو د محافلونو تاسو فلم برداري کوي؟
اوا
ډیر ښه. څنګه څومره موده کېږي چې تاسو دا کار ترسره کوي؟
تقریبا یو 3 کال کېږي. څه زیاته یا کمه؟
ډیر ښه. فلم برداري مو چیرته د چانه زده کړې ده؟
زه خو پېښور کې وم. هلته کې پېښه زموږ استاد ته اوس هم هلته کې ده. هغه سره زده کړې وم. شاګرد وم اوس دلته راغلی وم زه خپل کار.
ته په یوازې ځان ځې فلم برداري کوي کنه نور کسان هم در سره دي؟
والا فعلال خو یوازې ما خو زمان دیوالان بله دکان جوړ کړو چې یوازې ما یوازې کار کوم.
په یو محفل کې تاسو چې یو محفل دی یو د خوښۍ محفل یو د واده محفل تاسو فلم برداري کې څونه پیسې ورنه اخلي؟
والا فرق لري نو کیمرا فرق لري. پیسې 2000 هم ده 3000 هم ده. شپې یو شپه بن سال کار کوم. 2000 کم کار کوم 3000 کم کار کوم.
بیا کوم عکسونه چې تاسو اخلي هغه خپل جوړوي هغه خپل فوټوشاپ کوي او چاپوي؟
نه مونږ خپل کس لرو بل چاته ورکو هغه عدد.
بیا د عکسونو د چاپ نورې جلا پیسې اخلي؟
هغه خو به یوازې بل حساب ده. یو فلم برداری مونکو بیا د عیدت بل چاکی هغه بعد لایده پیسې اخلي.
د یو محفل د پاره یو کیمرامین یا یو فلم بردار کفایت کوي؟
والا کوي نو زداغه خپل محفل والا خوغ د پیسې چې یو کیمرا اخلي دوه کیمرا اخلي. نو یو یو باندې کار کوي
په یو باندې کار کوي. تاسو په یو کوي
مونږ په یو
تر اوسه باندې ذهن کې ډیر د خوخي محفلونه راځي. کوم یو محفل چې تاسو ډیر جالب وکیدې شې د سیو لاندې سیرا ته وکی؟
والله جالب نشته او محفل ده نو محفل تیری نو څه جالب جالبیت شي نه.
اها ډیر ښه. لخت کار خوشاله
خدا ورځ تیریږي نو اوس فیلال قرنطین ده سو شپږ میاشته کېږي وزګار یو.
په دا شپږ میاشتو کې چې وزګاره یاستئ څنګه مصرف مو څنګه کوئ لکه مای کوئ؟
والله ورځ تیریږي نو څه به کوو، مجبوري ده نو څه مجبوري ده نو ورځ څه.
سمه ده، ډېره مننه.
مهرباني.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو.